آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. دلته په واشنگټن کې د ماسپخین 11 بجې دي. د دې وخت د خبرونو سرټکی درته عاشق الله رحیم زوی اوري.
د افغانستان حکومت هغه کسانو ته خبرداري ورکړه چې پر امنیتي ځواکونو ناسم تورونه لګوي. په فاریاب ولایت کې طالبانو د بهرنیو ځواکونو یوه الوتکه سوځولې ده، او د ترکیه پاوز د روسیې ولوتکه چې ادعا کوي د هغوی هوایي قلمرو ته ننوتې وه ویشتلې او غورځولې ده.
د پاریس د نومبر د 14 بریدونو نه وروسته په سوریه باندې د نړیوالو تمرکز ډیر زیات شوی دی. په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ.
السلام علیکم درنوندونکو، دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي هغه کسان چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ناسم تورونه لګوي دوی به د جدي او قانوني برخورد سره مخامخ شي. نن د کورنۍ چارو وزیر، د ملي امنیت رئیس او د افغانستان د پوځي ځواکونو لوی درستیز یو غټ خبری کانفرنس په ترڅ کې ټینګار وکړ چې دا ناسم تورونه د امنیتي ځواکونو څخه د هواد ساتنې او دفاع روحیه لمنځوړي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم پر د ناسم تورونو د کلک انتقاد تر څنګ وویل چې افغان پوځي ځواک د نوي کال د نوو جنگونو د پاره د چمتووالي په حال کې دي، او په دې حالت کې امنیتي ځواکونه ملاتړ او تقویه ته اړتیا لري. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په دې اړه داسې وویل:
حرفای بی مسولیت
خبرې چې د هر مرجع نوي دلته یادېږي، دا بی مسولیته خبرې ممکن دي د یو لړ احساساتو او خاصو سالیکو تابع وي، او یا هم کوښښ وکړو چې د یو ادرس نه خطاب کړو. اما هغه ادرس چې دولت وي، امنیتي ځواکونه وي، نو د افغانستان نجیب شریف خلک باید فکر وکړي. دې ته باید متوجه اوسو چې دولت شته، قانون شته، امنیتي او دفاعي ځواکونه شته، عدلي او قضایي ادارې شته. یا باید ثابت کړو، او که ثابت نه شو کړای نو بیا باید پوښو چې قانون به زموږ په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
دا لوړدوه امنیتي چارواکوي په اوس مهال کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهو برخو کې د مخالفو ترګرو سره په جګړې کې خیل دي، او په دې موده کې د طالبانو تر څنګ د داعش د ډلې 400 جنګیالي هم وژلي دي.
په کابل کې پولیس وایي د دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه شپږ ولسي خلک وژلي او شپږ نورې جوبل کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د امریکا غږ آشنا ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د ښار په درېمه حوزه کې وشوه چې په یو دیګ بخار کې چاودیدونکي توکي ځای په ځای شوي وو.
متاسفانه بله، امروز ساعت 4:11 حدود درمی حوالی یک انفجار در ساحه کوتاه توزیع 5 است در نزدیک پانتون.
دویمه چاودنه بیا د خار په 14 حوزه کې وشوه چې د ښاغلي دانش په خبره یو پخوانی ناو چول شوی مرمۍ چاودېدلې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دغه بریدونه چا کړي.
په فاریاب ولایت کې چارواکي طالبانو د بهرنۍ ځواکونو هغه څرخی الوتکه سوځولې ده چې د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې یې اضطراري ناسته کړې وه. د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي M-10 چرخی الوتکه سوځول شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې په کې سپاره کسان هم وژل شوي که څنګه. د فاریاب د والی ویاند رضا رضایی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل په کومې سیمې کې چې الوتکه سوځول شوې ده وړاندې د طالبانو په لاس کې وه. تر اوسه نه هم طالبانو او نه هم بهرنیو ځواکونو په دې اړه تبصره کړې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسې کې همکارۍ ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالیې له وزیر سره په کتنه کې وویل هیواد یې په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمې په ګټه دی. نواز شریف د اخلیل حکیمی سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو موضوع هم یاده کړه. وویل چې د 2015 کال تر اخیره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه میلیاردونو ډالرو ته ورسیږي. د افغانستان د مالی وزیر دوشنبه پورز افغانستان او پاکستان ترمنز د ګډ اقتصادي کمیسن په لسم غونډه کې ګډون وکړ او د پاکستانی لوري سره د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د ترکیه پاوز د روسیې ولوتکه چې ادعا کوي د هغوی هوایي قلمرو ته ننوتې وه وشتلې او وژلې ده. ترکیه وایي الوتکه یې وروسته له هغه وغورځوله چې د خبرداریو پروایې ونه کړه، خو بل پلو بیا روسیه دا نه مني چې ګواکې د هغوی الوتکه د ترکیې هوایي قلمرو ته داخله شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکیې دا کار د تروریستي ډلو د همکارانو لخوا د شانه ګزار ګڼلی او د جدي عواقبو خبرداری ورکړی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترکیه ته خپل سفر چې تمه کې د سبا د چهارشنبه په ورځ کړی و فسخه کړی دی. بل پلو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داوود اوغلو په دې ټینګار وکړي هیواد د سرحدي سرغړاونو د مخنیوي لپاره د هر ډول اقدام حق لري. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې په سوری کې د اور د مړکولو لپاره د په ګډه کار وکړي. د ناتو د غړي هیوادونو مدیریه هیئت د ترکیه په غوښتنې عاجله غونډه کوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی د الوتکه د غرزدو په خاط چیړي. وزارت په دې ټینګار کوي چې د روسیې د الوتکه د پرواز پر وخت د سوریه په خاوره کې و، خو ترکیه به وایي چې الوتکه د هغوی قلمرو ته داخله شوې و او په همدې خاطر وشتل شوې ده.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند کوشش کوي چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې کې د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو ګډ مبارزې ته وهڅوي. هولند نن په سپینماڼۍ کې د جمهور رئیس بارک اوباما سره ګوري. سپینماڼۍ وایي دواړه مشران به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په زیاتې همکارۍ ټینګار وکړي چې په عراق او سوریه کې په داعش هوایي بمباري کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د دوشنبه په ورځ د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وکتل.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ ته تللی او د سفر پر مهال یې په لومړي ځل د اسرایلو سره وکتل. کیری به هلته د اسرایل او فلسطینی مشرانو سره د دې لپاره وګوري چې د دواړو خواوو ترمنځ د تشنج د کمولو لپاره کوښښ وکړي. نور تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
په ورستیو کې د دواړو خواوو په نښتو کې شاوخوا سل تنه اوجل شوې دي. جان کیری د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ملاقات په مهال وویل چې هغه په دې هدف راغلی دی چې د بې معنی تشدد د ختمولو لپاره لاره ولټوي. هغه وویل
نو پیپل اني وير شود لیو وذ ډیلی وایلنس.
هیڅوک باید هیڅ چیرې په تشدد کې ژوند نه کوي چې په کوڅو کې په چړو چاخوانو بریدونه وشي.
نتنیاهو ویل چې هغوی هر غړی د ترګری په خلاف جګړه کوي.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
ترګری پورې سولې ممکن نه ده چې ترسو ترګری ختم شوی نه وي او ترګری په موجودیت کې نه په اسرائیلو کې او نه په دنیا کې په یو ګډ کې هم سولې راتلی شي.
فلسطینیان په دې غوسه دي چې اسرائیلو د بیت المقدس په یو مهم برخه قبضه کړی دا او بیا د اسرائیلو د حکومت په هغه پریکړه نور هم غوسه شول چې وايي په دغه سیمه کې به د اسرائیلانو نوره آبادی وکړي. نظرانه یوسف زئی، آشنا رادیو، واشنگتن. خبرونه ته دا مور کو. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په دې تیر یوې اونۍ کې د میډیترانی د بحیرې له لارې د ترکیې نه یونان ته د مهاجرینو تک په بې سارې توګه لک شوی دی. دغه اداره وایي چې د یکشنبې تر ورځې یوازې 155 مهاجر د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي دي، په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هر ورځ زرګونه مهاجر دغه ټاپوګانو ته رسېدل. د آی او ایم ویان جوئل میلمن وایي د ترکیې پوست په سرحد کې ګزمې زیاتې کړې او ښایي د مهاجرینو شمېر هم د دغو ګزمو په خاطر ټیټ شوی.
په بلجیم کې نن هم مکتبونه او د اورګاډو نظام بند و. په ټول هیواد کې امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي او کوښښونه روان دي چې د پاریس د نومبر د 14 نیټې د حملو اصلي طرح کوونکي پیدا کړي. نور تفصیل د متی الله عابد ناوري.
په داسې حال کې چې فوج هم په سړکونو ګرځي، دا درېمه ورځ ده چې پایتخت بروکسل کې ژوند په ټپه ولاړ دی. د ښار خلک وایي چې د خوف په حالت کې ژوند کوي. د بروکسل یو اوسیدونکي وویل چې
زه چې خپل ملک ته ګورم او د خلکو دې حالت ته ګورم نو وینم چې تروریستانو هغه څه وکړل چې غوښتل. دوی غوښتل چې خلک وویریږي او همداسې وشول. زه خوایم چې هغوی ګټلې ده.
د بلجیم صدر اعظم چارلس مایکل وایي چې جدي خطر لا هم موجود دی، نو باید بلې ونې پورې موږ اضطراري حالت همداسې ولرو. د پایتخت نه علاوه د هیواد په نورو برخو کې هم یو ډول اضطراري حالت لیدل کیږي. هغه وویل چې هیواد به زر بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي او د چهارشنبه په ورځ به مکتبونه خلاص او د اورګاډو نظام روان شي. متیو لابت، امریکا غږ اشاره.
او د هم پاتې خبرونه د مصر پوز وای د سینای پټاپو کې په هوټل ځانمرګ بیت شوی او د دوه پولیسو د وژل کېدو ترڅنګ پکې یو قاضي جوبل شوی هم دی د اسلامي دولت یادایش وسلوالي ډلې ویل دي چې بریټ حقیقت کړی په هند کې د سنگاپور د پنګا چون